السلام علیکم. نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو یوشت کاله پوره شول. یوشت کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګ ودانیو وشو چې دوی الوتکه ورسره وجنګول شوې. دریم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دې حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا ل امریکا یو ل 1915 کیلومتر لري ل افغانستان سره تړلې حملې وبلل شوې. د حملې د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان بریدو کړی، ځکه هغه وخت طالبانو د دې حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د طالبانو تر ولکې لاندې طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په یوشت ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمېر 140 نوي تنو ته رسېدلی دی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دغو سیلابونو له امله 140 نوي کسان په شهادت رسېدلی دي او د 215 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دا سیلابونه د چنګاښ له لومړۍ د وږي تر لسمې پورې بهیدلي چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیزه ځمکه هم تخریب کړې ده. د طالبانو دفاع وزارت وایي د ملي دفاع په هانتون په انګړ کې پرون ماسپښین د یوې امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان او یو بل تن وژل شوی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې دا څرخکه د روزنیز پروګرام پر مهال په هوا شوې وه چې د تخنیکي ستونزو له امله نسکوره شوه او په پیښه کې 5 نور کسان ټپیان شول. وروسته هغه چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکثر مسلکي پیلوټان او تخنیکي کسان یې له افغانستانه ووتل یا هم پر کورنو کېنول شول. د کرکټ د آسیایي جام پایلو بیا فائنل سیالي نن مازدیګر د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د دوبۍ د کرکټ په میدان کې د سیالي د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقه وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په پړاو ته لار پیدا کړه. په افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې سیالۍ سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو محروم شو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه شوه. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې تایید کړ چې دوی ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې مهم ستراتیژیک خارګوټي کوپیانسک ته ننوتل. د ادارې پرون د خپل ټلګرام په چینل کې ځینې عکسونه هم خپاره کړي او ورسره یې لیکلي، دوی ځانګړي ځواکونه کوپیانسک ته ننوتي دا د اوکراینیانو خارګوټي او ویبه. د ګڼو شواهدو داسې ښکاري چې د اوکراین پوځیانو په جنوبي سیمه خرسون کې هم چې له څو اونیو پکې جګړې شوې پرمختګونه کړي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې هر کال تر 200 ډیر کسان ځان وژنه کوي. دې سازمان پرون شنبې چې د سپتمبر 10مه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه په یوې اعلامیه کې د ځان وژنې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په کار ده ټول خلک په عملي اقدام سره نورو وګړو ته هیله ورکړي او په دې ډول د ځان وژنو د پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو لپاره ځانګړي شوی تفریحي پروګرام ته ځانګړي شوی. خو لا غوړاندې څو راپورونه په پکتیا کې د نجونو پر مخ د تازه پرانستل شوی او خونځیو د دروازو بیا تړلو غن خبرګونونه لپاره ولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مشرې پر دې کار خواشینی خولې. همدا ډول د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا غوښتنه کړې چې په کار ده د نړۍ هر وګړي او غورزنګ د افغانانو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړي. په خبره د طالبانو ځنیو پلوي کسانو هم خپل مشرانو غوښتنه کړې چې د نجونو خونځیو د تړل کېدو مخه دې ونیسي. څه باندې کال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني خونځي او لیسي تړلې دي.
په پکتیا کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو بیا تړل کېدو عکس العملونه لپاره ولیدي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخي مسؤلي هیدر بار ازادي راډیو ته وویل،
لبد مرغه دی واقعیت په کتو چې طالبانو په پکتیا کې د غنجونو خوانزي بیرته وتړل، دا پیغام ورکوي چې طالبان اجازه نه ورکوي چې نجونې عملاً خوانزي وته لاړ شي. دا د افغان نجونو خزو او پټول کې د افغانانو لپاره تیار راتلونکي په ډاګه کوي، ځکه یو هیواد هیڅ کله نسو کله کېږي چې نیمایي برخه نالوستي وي.
د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا ازادي رادیو ته وویل، په پکتیا کې د طالبانو پرونی اقدام ګن افغانان نهیدی کړی دي.
خلک سخت نه امید دي، پلرونه نه امید دي، ولس نه امید دي، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د جنو پرمخت شونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دي.
شاوخوا دوی ونې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز او تمکنی ولسوالۍ کې د انجونو منځني ښوونځي او لیسې بیرته پرانستل شول، خو پرون غنون جنو د دغه شوانځي یو تړل کیدو په اعتراض کې لاریون وکړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیرونی یوې خبرې غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي چې دا شوانځي د چا په امر فعال شوي دي. د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور احمد پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي په پکتیا کې د جنو پرونی لاریون د ستایلو دی. ښاغلی پښتین لیکلي باید د نړۍ هر وګړی او تنظیم د افغانانو د حقونو لپاره د افغانانو ژغ غبر کړي. د بلخوا د شزو او نجونو د حقونو فعالې نظیفه حقپال ازادي راډیو ته وویل
هیله مې دا ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محرومول اصلا غټ ظلم دی او هیڅ چاته دا اجازه باید ورنکړي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست نور الله منیر په زمری یا اسد میاش کې ویلي و چې د نجونو ځینې شونځي د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوي، خو پرون غنو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې د افغانانو په کلتور کې د نجونو د تعلیم مخالفت اساس نه لري. نن درې سوه اته پنځوسمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې د وشي په 13 منټه پر ټویټر خبر شو له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پریکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو شوانسي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي و چې د ټولو نجونو پر مخ د شوانځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه د دوی طرحه مشانو ته رسیدلې، خو میاشتې وشوې دغه شوانځي لا هم نه دي پرانستل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای دوی روان کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات افغانانو سره مرسته کړې ده. په افغانستان کې بیا ګڼ کسان وایي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او پروسیو کې زلزلې، سیلابونو او نورو طبيعي آفتونو ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای توانیدلې د آسیا پراختیایي بانک په سخاوتمندانه مالی مرسته په افغانستان کې سکل تر 28 میلیونه ډیرو افغانانو سره د خوړو په برخه کې مرستې وکړي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی پر اړمن افغانانو د ژوند ژغورنې په برخه کې ستراري خوړ هم ویشل دي. خو هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو برخو اوریدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کسانو ته نه رسیږي. عبدالباری د هلمند نه
مست ولا راسي ګرد خام خوشنخته خیلو دا خالو به خالانو شته کې ضرور غریب و دا تباد ورور په دې مرستې کې نه شته کې.
بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري، 24 میلیونه نور وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. د اوچا په باور په افغانستان کې له دغو ستونزو سره سره 15 میلیونه او اته لکه کسان داخلي بېځایه شوي دي. روستي او زلزلو او سیلابونو هم په افغانستان کې ګڼو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او د ژمي راتګ خایي د دوی ستونزې نوري هم زیاتې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار کې هټیوال او صنعتکاران وایي روسیو کې بانکونه د افغاني او سپنیزو او واړه بانک نوټونه نه اخلي چې د ستونزې د صنعتکارانو د کاروزګار او ګټې مخه نیولې. صنعتکاران وایي له مشتریانو سره کاروبار ټول په وړو بانک نوټونو دی، خو بانکونه بیا وڅخه دا نوټونه چې زاړه شوي نه اخلي. حخوا د کندهار د صنعت او قانون خونه وایي که طالب چارواکي د ستونزې ته پام ونه کړي ډېرې صنعتي خونې به وتړل شي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
عبدالمنان افغان په تیرې ووني کې لخپل مشتریانو چې خې قربانې پلورلې د 400 زره افغانۍ په ارزښ وسپنیز پیسې او د 300 افغانۍ بانک نوټونه راټول کړي. عبدالمنان وایي بانک همدا وړه بانک نوټونه
10% ارزان اخلي او د برښنا د بیل د تحویلی او مالی ورکولو پر مهال ورسخه نه اخلي.
دا ول خدای خې پیسې لسی وشلې دي څوک د پنځه خې د لسی خې رنګ ساتو دکاندار ته جمع کیږي دکاندار ته ورکی خو دکاندار بیا خپل ګټه کوي پنځه دی پکښ کې هغه وسه جلا کوي خو مشته لسی وشلې راټولېږي. د برښنا بیل مو لس لک اته لک او در پنځه لس لک افغانو پورې دی. دوی مشته وایي چې تاسو ګټه افغانۍ راو د مشته پر باندې ځاینه لور یا د یو بنا بل بنا کې نو مژ د حکومت څخه دا خوښ لور چې مژ څخه لسی وشلې د برق په بیل کې مالیا کې سپایي ټیکس کې حکومتي دغه کې مژ څخه لسی وشلې باید د دولت قبول کې.
د عبدالمنان په شمول د کندهار صنعتکاران وایي له مشتریانو سره ټول کاروبار په واړه بانک نوټونو دی خو زیاتوي چې بانک ورڅخه واړه بانک نوټونه نه قبلوي. د ګل آغا او خالد په نومونو د کندهار دوه صنعتکاران وایي کله چې دوی واړه بانک نوټونه پلی بانک نوټونو بدلوي لومړی باید په ډالرو بدل کړي چې دا کار دوی ته زیان رسوي.
نو موږ ته ټولې مدره ټولې په سمج مکمل مدادي په لاس لکه کې منه لک روپی بغټي نه لکه مدادي ما بل دي دا جرلس لکه غونی راوتل دي زه بانک ته ورلم ما ورتول چې درې لکه غونی په جرلس لکه کې درې لکه قبولي کا غونی ونی قبلو بیا می رئیس د برښنا تاریخ دا وکړ چې موږ سره په دې موږ مکمل پیسې مدادي دي موږ سره غټي وایلي موږ غټي لرونه څنګه وکړو که بغټي وي سو په مسرقه کې چکو بدریلا ک کی زوارلم د دریلا ک میداوی د دریلا ک می غټکوله مثلا چغټه کم کالدارم پرانی ولې د کالدار رسن بیا برته افغانی پرانی ولې غټه افغانی پرانی ولې دریلا ک پر دواله کوشل زره ودرې دای
نو داش په مشترا په تیزو سچ مړه خرڅو د لته یو شلې په دوستي تقریبا من ډیر تاوان پښ نو موږ د دولت صدا خوښ دي چې د میدا پیسې موږ سره د دبر په بیل کې واښ تابلې او موږ کار بارګر په میدا پیسو دي.
پاین وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي د برېښنا نشټوالی او بانکي محدودیتونو په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې کاروبار پیکه کړي. د نوموړي په وینا کې دولت له صنعتکارانو څخه واړه بانک نوټونه وانخلي په زیات شمیر صنعت خونی به وتړل سي او زرګونه کسان به بیکاره سي.
کارخانه لرونکي چې دي امدارنګ د لبنیاتو کارخانه مو د ټول په میده پیسو باندې خپل جنس خرڅي چې بیرته هغه افغاني دي ته غټي افغاني نسی جوړولای. نو مشکل خپل په دولت کې وجود لري ک دولت خپل دې ته ارزښت ورنه کې دولت خپل په بانک قبول نه کې دا نه وایي دا چې پر میده پیسو باندې به تاثیر درلودلی سي په راتلونکي کې به پر غټي بانک نوټو باندې هم به تاثیر ولري ځکه خپل دولت پښتوبانه نه کوي خپل د افغاني پښتوبانه به دی وکي.
تر دې وړاندې افغانستان بانک له صنعتکارانو واړه بانک نوټونه قبلول او همدارنګه زاړه بانک نوټونه راټولول او سوځل خو په ورستوي کې دغه پروسه درېدلې ده. دا چې علت یې څه دی او مغشتل په دې اړه په کندهار کې د افغانستان بانک له مسولانو نظر واخلو خو هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه. تر دې مخکې د کندهار صرافانو د افغانیو بانک نوټونو د کمښت څخه شکایت کړی وو او د نوو بانک نوټونو د ژر چاپ غوښتنه یې کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
البانیا یو وربیا خبر ورکړی چې د جمعې پورځ پر یو سرحدي دزګاه سایبری یا انټرنیټي حمله شوې ده او عاملان په ایران پورې تړلې وبلل. مخکېنی انټرنیټي حمله د البانیا او ایران د اړیکو پرې کېدو او پر تهران د امریکا د تازه بندیزونو سبب شوې وه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور جزئیات به احمد تکل واورو.
د البانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه دوهمه سایبری یا انټرنیټي حمله د هغې پخوانی ایرانی سرچینې له خوا شوې چې د البانیا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلی چې په تازه سایبری حمله کې د البانیا د پولیسو مخابراتي سیستم په نښه شوی دی. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي د دې انټرنیټي حمله له کبله د اطلاعاتو د مدیریت هغه دستګاه چې په سرحدونو کې د خلکو تګ راتګ ثبتوي د لنډ وخت لپاره لکاره ولوي ده. د البانیا رسنیو هم راپور ورکړی چې د دې دستګاه لکاره لویدل د دې سبب شول چې د البانیا د جنوب لږ تر لږه دوه سرحدي بندرونو کې خلک په اوږدو کتارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار پاتې شي. چارواکو د دې حملې د شنډولو لپاره په سمندري بندرونو کې د کمپیوټرونو د کنټرول سیستمونه مړه کړل. دا تازه حمله داسې مهال شوې چې څو ورځې مخکې د البانیا پر سرحدي سیستمونو یوه سایبري حمله د البانیا او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو سبب شوه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په خپل ټویټر ولیکل چې مخکنی سایبری حمله